د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پښتون خوا کې د سهار لاس بجې شوې د لاسونه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاس تاسو خوربایم نیک پیرځونه می قبول کړي دا د خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتون خوا او پاکستان ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوا هفتوار خبرونه روخانه مستقبل او ستونزې او سرکار اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلی دی چې عدالتونه دی د خلکو د رایو احترام وکړي افغان چارواکي وای په بدخشان ولایت کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د هند تر انتظام لاندې په کشمیر کې د نخطو پر مهال لږ تر لږه شل تنه وجل شوې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا وای چې د خلکو د رایو احترام دی وشي نوموړي پرون په سوات منګور کې وی جلسې ته ویل په خپل حکومت کې د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده دی وای
همنه کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی
مونږ د کراچی رڼا غانی بحال کړي هلته مو امن په ځای کړي سواد کې مو امن په ځای کړي او د هغه د دلیل دی چې د سواد ملاله هم برتا راغلي هغه ورځ مو یاد ده چې هغه تلی و هغه امن اولیدو نو برتا راغله مو کتل چې د سواد اوس ناره لګوي چوټ ته دې درناوي ورکړي شي
د جلسې ته د نوموړي لور مریم نواز ویل عدالتونه د قانون ماتونکو امر پر ضد هم فیصله وکړي سپریم کورټ د تیر کال جولای 28مه د پاناما اسنادو مقدمه پر مهال نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نه اهل کړي وو چې په نتیجه کې نوموړي له دغه چوکۍ استعفا وکړه د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا سانګوای په دې صوبا او قبایلی سیمو کې د وټونو د اندراج دویم لړۍ شروع کړي چې پکې به د اندراج ترڅنګ د اعتراض اخراج او اصلاح عمل هم ترسره کیږي په دې اړه د یاد کمیشن صوبایي مشر پیر مقبول احمد تیر ماخام مشال لړیو تو ویل
کله چې نوم نیز درته شوی یا رچا پرټیکولر کې غلطی یا مطلب دی شړی وټ بے ځای دی او هغه په ځکول غواړي یا کاغه ته دا پته ده چې زما په دې کور کې کې دا پلان کې چې کوم دی نشته یا وفات شوی دی دا هغه د به موږ اعتراض فارمو دا درې قسمه اکټیویټی لکه په دې مرحله کې کیږي اخیری نیټه چې کوم نن چې دا 24 اپریل په موږ په ډیسټرس انټری دی موږ چې موږ ته موینه مرکزونه
نو مولي زیاته کلا چې د عمل لپاره په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې صد پاسه 2.5 زره مرکزونه جوړ کړي دي ټاکل شوی چې په پاکستان کې براتلونکو عام انتخابات دروان کال په جولای کې وشي پښتون تحفظ مومنت پروند خیبر ایجنسی په جمرود او لوړګي کې دوه جلسې وکړي چې پکې یې خلکو ته د پیښور د 8 اپریل پراتلونکو جلسه کې د ګډون بلنه هم ورکړه د لوړګي په بازار باچا خان چوک کې د جلسې په وخت د فاټه لایرز فورم مشر او د یاد غورزنګ غړي رحیم شاه افریدی او یو شمیر نور مشرانو ویناوي وکړي پکې یې د پښتنو او په ځانګړي ډول د قبایلی ولس د کړاوونو یادونه وکړه په جمرود کې د جلسې پر مهال قبایلی مشرانو ویل چې په بدامنۍ کې کورونه لنګ شوي کډوال شوي په چک پوسټو زورول کېږي او په تورخم کې په یو شمیر کاروباري بندیزونه لګول شوي دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې مسلې د یې په ترجیحي توګه حل کړي په دې جلسو کې شریکو ځینو ځایي خلکو په خپلو لاسونو کې بیانرونه نیولي وو چې د خپلو ورکړل شوو کسانو تصویرونه او د ورکېدو نیټې یې په درج شوي وي او د خوشي کولو غوښتنه یې کوله حکومت وایي له پښتون تحفظ مومنت سره یې په فروری کې په اسلام آباد کې د درنې ختمولو په وخت کې یو شمیر وعده پوره کړي او د پاتې نورو د حل کولو کوشش کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان دفاع وزارت وای په بدخشان کې به تر هغه پوځي عملیات روان وي چې د غسیمې یې له وسلوالو پاکې کړي نوي د یاد وزارت مرستيال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه مشال ریډیو ته ویل د بدخشان په یو شمیر ولسوالیو کې له 13 ورځو راهیسې عملیات روان دي چې پکې ګڼ وسلوالو ته مرګوب له وخت ده د افغان پوځي کمانډران وای په وجل شو کې درې بهرني ترهګر او 15 وسلوال طالبان شامل دي وسلوالو لا هم په دې اړه سنتي ویلي هندي پولیس وای د دغه هوا تر تنظیم لاندې کشمیر کې 13 ورځ دنخطو پر محل لک تر لګه شل تنه وجل شو او نن هم هند مخالفه مظاهره کیدونکې دي. چارواکو پرون ویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ سخت انخطې شوې چې پکې درې هندي پولیس دیار لښ مسکوک وسلوال او سلور عام وګړي وجل شو او پلسګونو نور جوړبل شوې دي. دا په دې ورستیو کلونو کې په یو ورځ تر ټولو زیات مرګ جوړ لده چې کرشمیر یې لا هم مخې ته نه دی راغلی. چارواکي وایي په دې مظاهرینو چې د زرګونو په شمیر کې لارو کوڅو ته راوتي وو هغه وخت پولیسو ډزې وکړې چې دوی یې په کانو ویشتل او د هند واکمنۍ پر ضد یې نارې وهلې. دا مظاهرې له هغې وروسته شوې چې هندي ځواکونو د کشمیر په ختیځه برخه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د ریپبلیکن ګوند یو سینیټر له شامه د امریکایي ځواکونو له وخت وړاندې د وستلو پر ضد خبرداري ورکړې ده. سینیټر لینسی ګراهام دا خبرداري د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو تازه سرګندونو په جواب کې کړې چې پکې ښاغلی ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو زر تر زر وستلو د تمې اظهار کړی دی. سینیټر ګراهام چې د سینیټ د پوځي خدماتو د کمیټې غړی هم دی 13 ورځې له فاکس ټلویژن سره په مرکه کې ویل دا به د ولسمشر یو لویه غلطي وي. نوموړي همداراز ویل چې له شامه د امریکایي ځواکونو فوري وتل به اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د بیا را یو ځای کېدلو موقه ورکړي او د شام په ولسمشر بشار الاسد باندې ایران نفوذ نور سیوا کېدلو ته زمينه برابر کړي. ولسمشر ټرمپ د مارچ په 9 ویلي و له شامه به خپل ځواکونه زر استانه کړي. او بل خبر دا چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر د عیسایانو د مذهبي جشن ایسټر په مناسبت په یو پیغام کې په نړۍ کې د سولې هیله کړې. ایسټر چې د عیسایانو په باور د عیسی علیه السلام د بیا ظهور نیټه او د دوی په عقایدو کې تر ټولو سپېڅلې مناسبت لري 13 ورځ په ټوله نړۍ کې عیسایانو ولمانځه. پاپ فرانسیس د خارو نړۍ تر سرلیک لاندې د ایسټر په مناسبت په دودیز پیغام کې په شام کې د انسان وژنې د سمدستي ختمولو او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د پخلاین لپاره غږ وکړ. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې پکې مو ته د وخت خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په سواد کې وی جلسې ته د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویلي عدالتونه د سیاستوالانو ترڅنګ د پخوانی امیر پرویز مشرف پر ضد د آئین او قانون ماتولو په اړه فیصله وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان په پنجاب کې جلسې شروع کړې. د دې تر شا څه وجوهات دي؟
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوي شي پنجاب په فیصله کون ووټ دی پنجاب نو په هغه کې دا لګیا دی دوه کورو ته کمپین شروع کړې دي.
الیکشن کمیشن وای په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د وټونو اندراج یې شروع کړی دی. د یاد کمیشن صوبایي مشر مقبول احمد وای یو شمیر نور رپورټونه لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې باول روخانه مستقبل خبرونه واوري. ورپسې ستونزې سرکار کې به واوري چې ډاکټران وایي د انټي بایوټیک داروګانو زیات استعمال ښه نه دی خو په پاکستان کې ډېر شوی دی.
ڈاکٹر ام لکھی کمپاؤڈر ام لکھی نرس ام لکھی رنگ دخل خپل لغم دے کے اگر پخپل زان سیلف میڈیکیشن سکتے تو وہی کہنا جی
دے ہر ساورے دول پارا دا مشال تر سنگو سائی. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف 13 ورځ د سواد په کابل کې وی جلسې ته وینا وکړه. نواز شریف خپل هغه وینا تکرار کړ چې د وزیر اعظم له چوکۍ د لری کولو عدالتي فیصله د عوامي رايو سپکاوی کړی دی. دا راز مریم نواز ویل چې عدالت د آئین او قانون ماتونکو پر ضد هم کاروي وکړي. د دې جلسې نور حال په دې رپورت کې اورو.
سوات کبل گراؤنڈ کې د پاکستان مسلم لیگ تر سوري لاندې لوی جلسې ته پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چې دوی دغه وختنه کوي چې ورته د درناوي ورکړي شي. دوی پاکستان د ترقې په لار روان کړي دي.
هم نه کراچي کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا،
مونږ د کراچۍ رڼاګانې بحال کړي، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی، او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلی. هغه ورځ مو یاده ده چې هغه تړې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې اوټ ته دې درناوی ورکړی شي. نو بیا تاسو ووایئ چې د کروڑونو خلکو ټاکلی شوی وزیر اعظم پنځه تنان د څوکۍ څخه لر کړی او بهر کړی یې، دغه تاسو ته قبوله ده؟ دین وړاندې د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویل چې پاکستان کې ادارې دو قسمه معیار ایښودی دی، د ووټ په ذریعه منتخب شوی خلکو سپکاوی کوي.
جو سارے اداروں کا جو بس چلتا ہے
دا عدالتونو او انصاف پر کون کې ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلکو چلیږي، چا کې دومره جرأت نشته چې عین او قانون ماتون کی د ملک او عدالت د دوبۍ او برتانیې څخه پاکستان ته واپس راولي.
دوبۍ سے واپس پاکستان میں لا سکے
دوی وړاندې ویل
هم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں،
انگر بالکل دا عدالتوں احترام کو ورے زمو سخا دا بدلا غستون کے پیسلو احترام توقع اونک رئی او پا زبردستی دے دا انتقامی پیسلو احترام اونک کی دغا عزت کول پخپلا دا انصاب او عدالت سپکاوے دے
سب سے بڑی توہین ہے عدل کی اور عدالتوں کی۔
د نواز شریف جلسې کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. په دغه مهال مقامی مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ صوبایي مشر امیر مقام او د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاه شامل و هم ویناګانې وکړې.
د واکمن مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سواد د پرونی جلسې ریپورت مو واورېده. په دغه موقع نوموړي د خیبر پښتونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف هم تنقید وکړ، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان بیا پرون په لاهور کې ولسی غونډه وکړه او د پنجاب په واکمن ګوند مسلم لیگ نواز یې نیوکه وکړې. عمران خان او نواز شریف ولې د یو بل تر واک لاندې صوبو ته سفرونه کوي؟ دا پښتون عبدالحق اکل د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو څانګې له استاد ډاکټر خټک نه کړی دا.
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوري چې پنجاب فیصله کون ووټ دی پنجاب، نو هغه کوئی دا لګیا دی دوه ټوټور غو ته کمپین شروع کړی دی هغه رکن سازی پر باندې. نواز شریف چې دی هغه هم الیکشن کمپین حوالے سره دی، الیکشن نه علاوه معنا خیال دی چې دا ګڼي چې هغه باندې یو پریشر دی، اسٹیبلشمنٹ دی نه دی ایته طرف دی، هغه باندې یو سیاسي او یو عدالتی پریشر دے دغه دے، نو هغه شی هغه عوامي دغه کې بدلی پولیټیکل سپورټ کې او ګوري چې هغه نشي جوړیږي، نو هغه دې لتر چې غړي چې هغه سره خلق هغه سره وي نو هغه سکیور کې دی شي.
ډاکټر اجازه ټک سے بیو بل خبر ادا چې تاسو د عمران خان جلسې ته وګوري او خبرو ته وګوري او بیا نواز شریف خبرو ته وګوري، همیشه د انتخاباتو لپاره یو ایجنډا دی ځان ته ساتي او په یو خاص نقطه باندې دوی هغه سیاست کوي، نو تاسو ته دا وخت د عمران خان ایجنډا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دل خبرو سرشکاری او د نواز شریف و سرشکاری؟
عمران خان خپل زور خبره باندې ولاړ دی کرپشن او نو سیف سنگ نیگیٹو اینٹی نواز یو ووٹ دے او مخی تی پس پڑھے کہ او تیر الیکشن کے ہم کافی بزان نکل دے گواری چی سما اینٹی نواز خلق دی اجر ٹول راغون کم او ما سر راغون شی نو بسار سوپ کی دی آگا دی تنو گوری خو او بد تنو گوری غلط و ٹک تا یا سیاست تا یا بس دا نواز شریف کرپشن دے او آگا کرپ دے او فلانے کرپ دے کرپشن دے آگا یہ ایجنڈا دا ورسرا دی پښتونخوا د حکومت مثالونه هم څه ورکي چې ما دا وکړل هغه وکړ، خو هغه اوس داسې لګي چې هغه ډېر نه ورکوي ځکه چې ورو ورو پوه دی چې هغه دومره هم څه کمال نه دی کړی پښتونخوا کې.
او د نواز شریف
اوبیسلی هغه خبره ده چې یو خو ډیولپمنٹ چې وګوري پنجاب نه ما څه جوړ کړی، ما دا وکړل دا وکړل خپل ډیولپمنٹ ایجنډا، او بل ورسره هغه ایجنډا دا ده چې ما سره خلاف دے اور خلاف دی ووٹ ماں تراشی مطلب پارلیمان سپریمیسی بھی جوڑے سی اذان اگے سر پارلیمنٹ سر تڑی اور سر ڈیولپمنٹ ایجنڈے سر تڑی.
دا وو د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو د سانګې استاد اعجاز خټک چې د مشال ریډیو سره یې د عمران خان او نواز شریف د ورستیو ویناوو او د هغوی د سیاسي داونو په اړه خبرې کولې.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
دا سوله پلور
پا په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د ووټونو د ريجستریشن عمل شروع شوې ده زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو لپاره د الیکشن کمشنر پیر مقبول احمد سره خبرې کړې دي په سر کې ترې پوښتلي چې د دې ريجستریشن اخیری نیټه څه ده
اخیرین نیټه چې کومه نن چې دا 24 اپریل په موږ په ريجستریشن ترې دي موږ چې موږ ته کوم معاینه مرکزونو د عوامو د سہولت د فرضا موږ خې دي کله چې نن نې درت شوی یا رچا پرټیکولر کې غلطي یا مطلب د یو شړی ووټ بے ځای دی او هغه په ځکول غواړي چې یا هغه ته دا پته ده چې را زما په دې کور کې کې دا پلان هیڅ کوم دی نشته یا وفات شوی دی چې نو هغه ته به موږ اعتراض پرمو دا درې قسمه اکټیویټی لکه په دې مرحله کې کیږي انجراج شو اعتراض اخراج او کریکشن دی تصحیح
د دې په لړ کې دا فارمونه یا د غزایونه د پټول خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې په کمو کمو ځایونو کې دي
دا ماته ته ویل کده خو لمبه شو لیست ده چې زموږ په خیبر پښتونخوا لپاره او د فاټا لپاره زموږ 2545 چې کوم نه دا معاینتي مرکز موږ جوړ کړی دي چې دا غي تاسو د لوکیشن معلومول غواړي دا د الیکشن کمیشن په ویب سټ باندې شته دا شری د اکسس ورکړ ته تاسو به انشاء الله دا ټول معلومات ملو شي
دا چې کوم مراکز دي نو آیا دا په سکولونو کې جوړ دي کله چې تاسو لپاره تاسو خپل ودانۍ دي کله حکومتي کوم ودانو کې دي
دا ټول حکومتي ودانۍ دي موستلي دا سکولونه دي او په دې باندې چې کوم ډیسپلی سنټر انچارج چې کوم لګولې هغه اکثریت او موستلي هم د سکول یو استاد یو ټیچر دي
په دا تاسو پرونو ویلی دي چې را په خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د خلکو پر د وټونو پر رجستریشن کې ډیر زیاتوالی راغلی دی نو کدا راته وځي دا زیاتوالی څومره دی
د سکل دی دا چې کوم نه نادر شناختی کارونه شو کړو چې کله زمونږ وټونو لاست ټایم اپډیټ شو دا غي نه پس یا تاسو د 10% کې لکه چې د 2013 د الیکشن نه پس دا غي بن په ټول پاکستان کې 75 لک سینای سي ایشو شو دي په دې 75 لک چې کوم دی نو تقریبا 12.5 لک دا د کی پی کی او د پاټا وځي زمونږ چې ډېر مرحله اوس وځي دا ډور ډور ویریفیکیشن اوس نه درمو دا غي سپلیمنټ لیستونه راکړو دا موږ چې دې خلکو ته نوې سینای سي شو کړی دي دا غي ویریفیکیشن اما مرحله تیر شو او تقریبا 10 لک کسان دا غي موږ مدل کې ویریفای شو او غلکه زمونږ د الکترول یا زمونږ د سیستم یې سره جوړ شو دي موږ ډېر مرحله ودا اوس چې کوم شروع دي دا موږ دې مرحله دا کوم غي نه څوک پاتې را پاتې نه غي لکه زمونږ د سیکنډ پیج چې کوم دی غي لکه دا سہولت پدې کې ویل کولی شي
دغه د ورټ د انتراج د پارا یو عام انسان سره کم سرکاري اسناد ساتل ضروري دي
شناختی کارت دي چې نادر ده ته کم سینې ایشو کړی دي نشل نه دي کارت دا بیسیک ډاکومنټ دي دا ستاسو شناخت هم دي ستاسو پاکستان شریعت هم خيږي
او په قبایلی
سیمو عمر هم خيږي ډیټا بر کم ستاخي
ها او په قبایلی سیمو کې هم دغه عمل دی د ووټونو د رجستریشن
قانون یو دي قانون یو دي قانون یو دي زموږ ټول په کفاټا دا قبایلی سیمې دي یا زموږ سمي دي د ټول د پاره یو شان قانون دی
تاسو دا د دې لپاره اخرنه نیټه کوم یو ده
زمونږ دې دا به دا چې زمونږ د کم څه کم ډرین پیس شروع دي دا د 26 مارچ نه شروع شوی دی ان شاء الله دا به په 24 اپریل باندې ختمي دي
د سلی رښتم اپریل پورې د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا اولس خپل وټونو اندراج کولای شي
بالکل چې اندراج هم کولی شي تسلیم کولی شي او کته چې څه د اخراج کې شونې به تر غیر هغه هم کولی شي
دا وو د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د کمیشن مشر پیر مقبول احمد چې د وټونو د اندراج په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې
د سولې پر لور
یو نا څه بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا کیږي
هر تر هغه بدرنګ څه کړه چې دا هغه مين له ژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی د ملکن ډیویژن د ماهیګیری اداره وای په سواد کې د شدت پسندۍ او سیلابونو لوجه چې د ټراوت میانو تولید یا پیداوار متاثر شوی وو هغه بیرته په خکې دوه چارواکی وای چې په راتلونکي کال کې باید د ټراوت پیداوار داسې ښکاري 2.5 لک کیلوګرام ته ورسیږي. د سواد ټراوت په پاکستان کې ډیر مشهور دی. په دې اړه تفصیل له نجیبا مې راوړو.
د ملکن د ماهیګیری ادارې مشر ابرار رحمت پرون مازیګر مشال لډیو تویل چې په 2010 کال کې په سواد کې د سیلابونو لوجې د ټراوت میانو د روزلو ویش فارمونه په مکمله توګه تباه شوی ول چې اوس نه یوازې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته رغول شوی دی بلکې د خیبر پښتونخوا د حکومت په کومک نور هم جوړ کړل شوی دی.
زمونږ د فلډ نمخ کی پیداوار چې وا تقریبا 50,000 کی جی وو او بیا د فلډ نپس کم یو سیډ غریبیلیټیشن په ګورنمنت خپل چیغه کوله غوډوړ چې دینو بیا تقریبا 50,000 کی جی او ټراوټ پروډکشن چې وو بحال دا تقریبا 87 ټراوټ پیش پام شو زمونږ سره او پروډکشن چې دی نو هغه تقریبا زمونږ سره 50,000 کیلوګرام وو نو اوس موږ لکه منیمم دا والو موږ وای د 1000 نه ول د 1500 کیلوګرام پورې زمونږ یو فارم پروډکشن چې دی نو دا تقریبا
محمد رشید د مدین ټراوت فش فارم خوند دی او لتیرو دیر شو کلنو راځي د ټراوت میانو کاروبار کوي. نو موري مشال لډیو تویل چې کله په 2015 کال کې په سواد کې طالبان پیدا شول له هغه وروسته د دوی کاروبار زیات اغیزمن شو.
په 2005 کې ظالمانو کومه کې چې دلته طالبان راغلل سو دا د شتګردی نو په دې وخت کې زما فارم ته 4000 ورغول پوز ورغول زما یو فارم یې بالکل تباہ کو هغه کې تقریبا 3,09,000 مې هو ټول زار ورته ورغول ټوټل خدم کو یو فارم 2,80,000 روپو نقصان شو.
په سواد کې خبريال فضل خالق چې پرون د ټراوت میانو په اړه رپورت په ډان وسپانه کې خبر شوه مشال لډیو ته ویل چې د سواد سیند د میانو ژوند د کرش ماشينونو لوجې له خطر سره مخامخ دی.
بسر سړی راغلی دی او هغه ځان ته کرش پلانټ لګولی دی هغه د هغه سواد سیند نه باجریانې راوباسي چې کوم سیند نه لاندې د اوبو کې چې کوم ژوند دی هغه ټول تباه کړی دی. نو حکومت چونکې په دې باندې اوس ګامونه پورته کړي وو ادارو او په هغې پابندي لګولي وه خو د بده مرغه چې کوم زمونږ سیاسي خلک هغو د لږ خلکو د مفاداتو دپاره هغوی اوس لګیا دي پروټیسټ کوي.
د ملکن د ماهیګیری د ادارې مشر ابرار رحمت وایي چې که د ټراوت میانو کلنۍ پیداوار 2.5 لکو کیلوګرامو ته ورسید نو سواد به په پاکستان کې هغه یوازینی ځای وي چې پکې دومره زیات ټراوت میان پیدا کیږي.
د مشال تر څنګو سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی ویره خودلې چې هواد ته د هغه په ستنېدو د زد کولو مقصد د هغه لا درک کول یا قتلول ښکاري. نو مولي دا خبره د مارچ په 1 نیټه له امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. په مرکه کې ټولې پښتنې د میمو ګیټ نومې هغه مقدمه پاړه شوې چې په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ یو وار بیا اورېدنه شروع کړې ده. د امریکا غږ د دې مرکې تفصیل له بشیر غواخ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 15مه عدالت ته د نه حاضرېدو لکبله د حسین حقانی د نیول لپاره ریډ وارنټ جاری کړی وو او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای ای ویلی وو چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه یې د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده. خو حسین حقانی د امریکا غږ په مرکه کې وویل چې هغه ته عدالتي نوټس نه دی ترلاسه شوی. نوموړی زیاته کړه چې د سپریم کورټ احکامات باید د نړیوال قوانینو تابع وي او په نړیوالو قوانینو کې دا گنجایش نشته چې چیف جسټس چې څو غواړي یو کس د نړۍ له بل هیواده راوغواړي. حسین حقانی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د میموګیټ د مقدمې په اړه یې ویلي وو چې په دې اړه دې کمیسون جوړ شي او د طریقې کار له مخې دي هغه ته هم همغسې د پوښتنو د ځواب ورکولو موقع ورکړل شي لکه چې پرده الزام لګون کې تا ورکړ شوی و. نوموړی زیاته کړه چې پاکستان ته د پورتللو ل اصرار کول څخه د تا د سازش بوی ورزي.
یی جو اصرار ہے کہ آو 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 اس سے تو سازش کی بوی
دا اصرار کول چې پاکستان ته راشا او راشا لدی د سازش بوی راځي. رښتیا خبره دادا چې لدینا د پاکستان د هغو خفیه ادارو چې خلک لاپته کوي مقصد دا دی چې زما پاکستان ته لورتک سره یا خو ما لاپته کړي یا میں قتل،
میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں۔
کله چې له حسین حقانی او پختل شول چې تاسو خلاف سازش ولې کیږي، نو دغه جواب،
میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کی آواز اب دنیا بھر میں سنی جاتی ہے۔
زه د پاکستان په هغه سو کسانو کې يم چې د نړۍ په هر ګټ کې خلک خبرې ته وق دی، په ټول نړۍ کې زما د کلشوي سلور کتابونه لوستل کیږي۔ دا خبره واضح ده چې په پاکستان کې هغه څوک په زور پر بل چا خپل خبره تپی او هغه ادارې چې نه غواړي په پاکستان کې خلاص بحثونه وشي، چاهې د پاکستان لپاره کومې مختلفې لارې شته، دوی د هغو ټولو خلکو په خلاف سازش کوي چې هغه د پاکستان لپاره یو متبادله لار تجویزوي۔ دوی دا غواړي چې پاکستانیان په دې بحثونو کې ګیر وساتي چې څوک غدار دی او څوک د پاکستان وفادار،
کہ پاکستانی قوم کو ان بحثوں میں الجھا کر رکھیں کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کا وفادار ہے۔
د حسین حقانی پر ضد میموگیٹ نومی قضیہ په 2011 کال کې هغه وخت مخې ته رااله چې کله یو پاکستانی نژاده امریکایی منصور اعجاز د برتانیا په یو مشهور ورځپاڼه کې دا وکړه چې حسین حقانی هغه ته د امریکا د ټولو ځواکونو د هغه وخت عمومي مشر امیر البحر مایک مولن په نوم د پخوانی پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری لخوا یو خط سپارل و۔ په دې لانجمن خط کې آصف زرداری غوښتنه کړې وه چې د پاکستان د پوز لخوا د هغه له څوکۍ څخه په ممکنه توګه د لری کولو په مخنیوي کې دی امریکا ورسره مرسته وکړي۔
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه۔
ಸಸನ ಮೇ ಪಜಿ ಗುಂಡು ನಕ್ಷಂಗ್ ವಾಡವ ಸಸನ ಮೇ ಪಜಿ
د هارون بچا په غا کې دغه سندره مو اوریدله. د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډې استپام وکړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلی چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړي پرون په سوات پنګوره کې وی جلسې ته ویل په خپل حکومت کې د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو، خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده. سپریم کورټ د تیر کال جولای په 28مه د پاناما اسناد مقدمې پر مهال نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نه اهل کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا سانګوای په دې صوبا او قبایلی سیمو کې د ووټونو د اندراج دویم لړۍ شروع کړي، چې پکې به د اندراج ترڅنګ د اعتراض، اخراج او اصلاح عمل هم ترسره کیږي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې راتلونکي آب انتخابات د روان کال په جولای کې وشي. پختون تحفظ موومنت پرون د خیبر ایجنسی په جمرود او لوړګي کې دوه جلسې وکړي، چې پکې خلکو ته د پیښور د 8 اپریل پر راتلونکي جلسه کې د ګډون بلنه هم ورکړل شو. حکومت وایي له پختون تحفظ موومنت سره په فروری کې په اسلام آباد کې د درنې ختمولو په وخت کړي یو شمیر وعده پوره کړي دي او د پاتو نور د حل کولو کوشش کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي چې دغه سیمې له وسلوالو پاکې کړي نه وي. د یاد وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش وایي د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له تیرو درې ورځو راهیسې عملیات روان دي. وسلوالو لا هم په دېړه سندې ویلي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې تیره ورځ د نښتو پر مهال لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. هندي چارواکو پرون ویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ سختې نښتې شوي، چې پکې درې هندي پولیس، دیارلس مشکوک وسلوال او څلور عام وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د ریپابلیکن ګوند یو سینیټر له شامه د امریکایي ځواکونو له وخته وړاندې د ویستلو پر ضد خبرداري ورکړې. سینیټر لینسی ګراهام دا خبرداري د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو تازه سرګندونو په جواب کې کړې، چې پکې ښاغلی ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو زر تر زره ویستلو د تمې اظهار کړی دی. او اوس هم د دویمې برخې ته د دې غړې راورسېدو. د ژمنې سره سم درته اول روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو او ورپسې به بیا ستونزې او سرکار خبرونه واوري، چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار مجید بابر تیاروي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان نیکې هلې او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر اعلی تعلیم که څه هم ټولنلۍ په یو کلی بدله کړې ده، دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړو کې یو بیا د لویو خارونو او نور نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي، نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډېر ضرورت دی. دې خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وایي چې که لږ مهنت وکړی شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوي ځوانانو ته په پیښور او حتی خپلو کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هره برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري. د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ډی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پیښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای د نوی دور تقاضې بدلی شوې. په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اول کشن اداره مونږ د غکړې د پېښور 2.0 په نوم باندې دې کې بیا چې ملګری دي کم چې بار ملکو کې خخي نوستو کې سبقونه ویلې دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډه لپاره، د خدمت لپاره او ټیکنالوژي د فروغ لپاره. ایک مختلف ایونٹس کی گی زمونگا دس قسم ایونٹس تھی چکم دی نوی کل تا وڑو تا ماشمانو تا او الکانو جنکو دوانو تا دس قسم سکلز او خیلی چی کم مونتا نارمالی پا یونیورسٹیانی کے پا پونتون کے پا کالجوں کے نو خودلی کی گی. دیکھ یو غٹ مثال دا آئی ٹی والا گی. آئی ٹی کتا سا اوگو ریزن پا یونیورسٹیانو او کالجوں کے چکم سبق خودلی کی گی اگر کافی زور دے. او زمونگ دا آرگومنٹ چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیزه سره ډیولپ کیږي لګیا دی او دا ټیکنالوژي ډېره مخ چروانه ده، موږ دا نشو افورد کولی چې دا زور سبقونه مونږ ته وخودل شي او وړو ته دا وخایو او هغه والا کم چې وه اوس نه فارغېږي کم چې وه پنځه کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی، یو تازه نوی سبق ضرورت دی.
د کمپیوټر او آی ټی د نوي نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهالې ځلې کوي. ډاکټر فیصل خان وای
دا سی یو کانفرنس مونږ منعقد کړو په روسه کال کم چې د ډیجیټل یوت سمیت په نوم باندې. دا غي دوه مقصدونه، یو مقصد دا چې کم زمونږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او الکان دي نه کې دوه کم چې بے روزگار دی یا سبق اونمیل شه یا هر څه په وجه باندې مخکې لانړه، هغه ته موږ د آن لاین زده کړې او د آن لاین روزگار موکو باره کې تعلیم ورکو چې آن لاین ورک یا آن لاین زده کړه دی به څنګه حاصلې. دې ته په عرف عام کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعه باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناست، په فاټه کې ناست، په پیښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست چې دی به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزگار ځان معلوموي شي. دویم دا غي مقصد دا و چې کم ځوانان علاقه جنې کې یونیورسيټیانو ته تللي دي، هغه ول خپل علم دا چې څنګه استعمال کې چې دا غنه سو پروډکټس جوړ کړي، خپل ایدیاز دې په ځان کې کم دي، هغه سره دې دا چې سو کې چې هغه میدان ته مارکیټ سره وباسي، چې نه صرف خپل ځان فاینانشلی مضبوط کړي، اقتصادي تور په خپل خپل ودرېږي، بلکې چې سوسایټي ته هغه پروډکټ یا هغه ایدیا میوه هم ملاوي شي.
نوموړي نامه پوښتلي په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه ته وایي چې پکې نیغ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مو کو، ځکه چې دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه دي، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې موږ بار ته وسو په خور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بای او خرڅ سره بږي کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو دنیا په هر یو ګوټ کې چې سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شي. نو د دې کانفرنس موږ کوم چې کوم ذکر وکړو، ازمه د ټول آی ټی د باس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوې کلټ د نوې مارکیټ کم چې نورم سلچند د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد دی داغه نه غټ بلډ چې کوم بازار کې خرید او فروخت کوو، زیات نه زیات په خبر خلکو سره ای باندې څه شي خرڅوي شو یا څه غستی شو یا خپل لوکل منډي یا صوبائی لیول باندې کم منډي دی ای کی تجارت کوي شو. یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای هغه تجارت په خپل ځای آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زموږ کورو ته تر ورسېده. نو د دې نه پکار دی چې زموږ د نوې کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوې کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخکې تللو څومره امکانات دي. ډاکټر فیصل خان وایي
دې صرف یو مثال کې زتا سولډر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شتانه هغه استعمالي، مونږ یو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژنې، ایتم فیسبوک وایو. او زه به دې خپل ملګرو ارونو خويند ته دا وایم چې تاسو یقین کې چې د فیسبوک ویلیشن د فیسبوک کمپنۍ قیمت 200 بلین ډالر کې دغه شوی دی. 200 بلین ډالر د غون پاکستان د جی ډی پی عمر رسیدي هغه ته. او تاسو که دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دارو سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی، دا چې ته لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چې اصل چې بلا شي ځمکه وي، جایداد وي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره، دا د 13 کالو یو ماشوم په هاسټل کې جوړ کړی دی. نو دا زما په نیز دا خبره کې یو پر ذهن کې کینی، هغه ماشومان دي، هغه چې کوم نظام هم جوړ دي او هغه بنی ادمان دي، انسانان دي، صرف د زده کړې سره او لږ شوق سره لږ لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دا یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړه شوه چې هغه 200 بلین ډالر مالیت لري. مطلب پاکستان کې څومره چې غون 13 کروڑ عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راځي، دا غي آمدن برابر دي. نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچ وکړئ چې دې کې نور مخکې څو څومره لري دي، دې کې د نورې ګټې څومره لري دي، دې کې د خپل قوم او چتولو، د خپل خاندان، د خپل ځان او چتولو څونه مقدم.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان موقع دی.
آی ټی کې به دا بار بار دا خبره کوم، تاسو په دې غزري وم زده وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته، دې کې د هلک او د جنکې فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر د کور کې پروت، بار ته تاسو ضرورت نشته راتلو، بار ته راتلو څه مجبوري تاسو څه نشته. هر ځل کې یو تاسو په کور کې یا په کمره کې تاسو دا شی کوي شي، په هاستل کې بار د کور نه هلته کې کوي شي، چې کمپنی کې نه هلته کوي شي. زما په خیال یو کولاو میدان مونږ فروت دی او لږ د پښتون قوم د ماشومان الکان او جنکې دې طرف ته فکر وکړي، زما په خیال مونږ ډېر زیات مخکې تلی شو.
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړې. په دې موضوع مو د سوزوانانو سره هم خبرې کړې چې د یوې لنډې د مینه پس پې اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د کمپیوټر او د انفارمیشن ټیکنالوژي د ستکړو او په دې برخه کې د کار او روزګار د موکو پړه تفصیل اوري. د مشال ریډیو تر څنګ سه
محمد علي د سوات سیمې سره تعلق لري او د کمپیوټر انجینیر دی. د مشال ریډیو سره خبرو کې نو موړي د دغه پروګرام په حق له ویل
دا امریکای یو اورګانایزیشن دی د کوډ فور امریکا په نوم باندې. دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره دایته لوخته نو هغه چې کله دا پروګرام تر اوسه شو نو بیا پاکستان ته لو پاکستان کې کوډ فور پاکستان په نوم باندې اورګانایزیشن کولاو کو. نو دا کوډ فور پاکستان یو ایونت اورګانایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دې پېښور یونیورسيټي کې هغه کې دي د ټول صوبینه چې کوم دی د فاټا علاقې نام دي راوختي چې آی ټی والا کسان دی راشي او چې خدمت کول شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشره په آی ټی کې. نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دی هغه کې نه دي خپل حل دي په شیرون سره. نو 2014 کې دا پروګرام شو او زموږ په یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دي د 12 کسان دي راستي په دې پروګرام کې.
نو موله د دې لندمحاله پروجیکټونو د تفصیل په حق لوي
دا زموږ سلو ګروپونو په دې کې یو ګروپ د صحت د غسرامو د ډیپارټمنټ سره او بل ګروپ هغه د پی ډی ایم ای ډیپارټمنټ سره په کار کوي. یو بل چې یو هغه د آی ټی ډایریکټر سره کار کوي. بل ګروپ مترې درې کسان زموږ ټیم باندې جوړ شو. زموږ ټیم د بلډ سره دا نو هغه څنګه د نورو چې د صحت سره او آی ټی ډایریکټر سره تعلق د دې کې دا پروګرام چې دا شپږ مېشته پروګرام او سکالي به دوباره دا پروګرام کې د آی ټی والا څوګړی سټوډنټان یا ګریجویټس یا هم اپلای کولای شي. فور فور پاکستان په سرچ کې په فیسبوک باندې په اړه باندې هغه ټول انسرشن وکړي چې تاسو اپلای کولای شئ پروګرام ته. نو د خیر دا به شپږ مېشته پروګرام یو دیګل بچی دی موږ اراده کوي ان شاء الله د فاټ ای لاکنه به دغه خلوص روان شنه خو یې نه کې موږ انټرېس کې چې هغه دی اپلای وکړي.
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروجیکټ لپاره بنیادی شرایط سدي. محمد علي ویل
مونږ اصل کې چې کوم ډیولپرانی کوم چې پروګرامرز دي هغه راټو پیپل کو او هغه نه علاوه مونږ دوه ډیولپرز مونږ خلو یو وسره بیا مونږ ګرافیک ډیزاینر مخلو فوټوګرافکس باندې هغه سړي چې پویږي په فوټوشاپ شو ته وي په دې باندې پویږي زموږ یو څه کس پکې مکاري او ځا ډیوای پنچې نو دا کې بیسیک ډیولپمنٹ ورو ځنه پروګرام زموږ خیر تمره وو دي چې نو وايي چې موږ پوره لکه هغه ټریننګ هم کوو نو چې دا کوم دا غوت دا غي دې پروګرامینګ کې څنګه دې تجربه یې موږ هغه بیا چې کوم نه دا څه هایر کوو.
نو موړي نو وو پختل چې کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغه ته وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او کڅنګ دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پاس دوی بیا سکول شي.
د دې لپاره د بیا په هفته کې 2 غنټه وظیف کار کوي. نو د دې حساب سره تاسو ویل شي چې 3 ورځې کې هغه کار کوي نو 2 غنټه په دوه ورځې دی وظیف کار کوي او دا غي ول حکومت چې دینو 13 کالو 600 روپۍ خو دی سمېشته او د شپږ مېشته پروګرام دی. زموږ چې کوم د 13 دغه انکیوبیشن ورتوي انکیوبیشن سنټر هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده دی سپانسر کړه او نو پای کې انټرنیټ هم فیو هر څه فیو. زموږ کله د شپږ مېشته پروګرام پوره شو د دې نه بعد هم زموږ له آفیس را کو کم کوم چې په خول چې هغه د خپل سافټویر نه کمپنی جوړ کړي هغه هم دې ورته نو پای کې به 80% چې دی هغه به حکومت ورکو او باقي 20 پیڅه چې نه به شي دغه ورته وګورې پروګرام کې نه دي که هر څه سپانسر دي دي که څه خاصه ضرورت کې نه نو په دې کې اول تاسو خپل معاشرې په کوم خدمت کوی د خپل حکومت په کوم خدمت کوی دا غینې لو په کې د ډول پر کوم نه پر په کې مواقع به کوم ډیر دي چې لکه دا اته کې د کوټ اف امریکا سره ورلد بانک سره هم لینک دی د کوټ پروګرام هغه ډیر دي چې ایکسپوزر ورکې په بهمنځونو کې شو دي دلته شو.
محمد علي وای یو ځوان انجینیر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکاروي چې نور سمره خلکو ته روزګار پیدا کول شي ځکه چې پر مختللي دنیا کې انجینران دغه کردار تر سره کوي.
پکار ده چې انجینران مخکې راوځي او اوس نوی څه جوړ کړي. زمونږ بدقسمتي هم دا ده چې زمونږ ډېر شی خلک چې انمپلوید دي، کنه چې بېروزګار دي، نو دې بېروزګاري حل هم دغه ده چې انجینران یې راوځي او هغوی خپل څه کمپنۍ دي جوړې کړي، څه نوي ایجاد وکړي په دې دنیا کې. پکار نه چې دې په څه نوکریان پسې ګرځي، کنه چې زمونږ بدقسمتي هم دغه ده چې په دې وطن کې بېروزګاري هم ډېر وژنه ده چې زین چې چلتي خلک کار وکړي. نو چې دی راوځي او دی څه نوی ایجاد وکړي، څنګه چې اوس لکه فیسبوک چې ونه یو الګ په هاسټل کې جوړ کړه او کنه چې نن سبا چې کوم نظم په وطن کې مغه ځای په ځای خلک استعمال دغه شان چې په دوم په وطن کې څه څه ایجاد وشي یا په دنیا کې څه ایجاد وکړي زموږ غواړم دی وطن ته فائدې.
محمد علي زیاتوی د کمپیوټر او انفارمیشن ټکنالوژي د اعلی تعلیم نه فارغ شوی ځوانانو ته پکار دی چې دغه ډول پروګرامونو کې برخه واخلي، د خپل قابلیت او ذهانت مظاهره وکړي او په نړیواله کچه د نوي دور د تقاضو سره سم د ځوانانو مقابله وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې یو نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د انټي بیوټیک دوایانو استعمال ورځ په ورځ زیاتیږي او وایي چې دغه شرحه په پاکستان کې تر شپږ 50% پورې لوړه شوې ده او زیاتوي چې د دې له وجې په ولس کې د ناروغو پر ضد قوت مدافعت کم شوی دی. د راپور له مخه دغه لوړه شرحه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم ده. دا چې د دې انټي بیوټیک دوایانو د استعمال په اړه آیا څه قوانین شته او د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د دې لپاره څه کوي، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دا ریگولیٹری لغنیشت میکانیزم دا سی ڈاکٹر ایم لکی کمپاؤنڈر ایم لکی نرس ایم لکی زم دخل کو خپل لغم دے جا غی پا خپل زان سیلف میڈیکیشن چسا تو وی کنا جی
دیوان خبا خیرتا ریگولیشن شتا دی او جسوک دے ثبوت سرا دے ثبوت چی او دا سی حرکت کئی نداغی دے پارا اگر پینالائز کی گی یا سزاو تمیلاوی گی جرمانی پر شکل کے ہم او د کېټ په شکل کې هم او داغه دکان چې کوم دی هغه ستې کول په شکل کې
په دغه راپور مبنی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر تر راغورم.
د انټي بایوټیک د استعمال په اړه د دې څېړنې مشري د جانز هاپکنز یونیورسيټي اف بالټیمور او په واشنگټن کې د سنټر فار ډیزیز ډاینامکس اکونومکس او پالیسی نومي ادارو ساینسپوهانو کړی ده. په څېړنې کې ویل شوي چې د 2000 او 2015 کال په موده کې په ټوله نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال 15% زیات شوی دی. څېړنه زیاتوي چې په شپږ اویا هیوادونو کې په 2000 کال کې د ورځې په حساب د انټي بایوټیک 1.1 عرب خوراک اخیستل کېدل، خو په 2015 کال کې دغه ورځنی خوراک 4.8 عرب ته ورسید. په دې کې امریکا، ایټلی او فرانس د نړۍ هغه درې هیوادونه یاد شوي چې په کې په 13 کلونو کې د انټي بایوټیک استعمال لږ څه زیات شوی دی، خو د دې په مقابله کې په ایشیایي هیوادونو کې ډیر زیات شوی دی. په 13 کلونو کې په هند کې د انټي بایوټیک کارول 2 چنده سوی، په چین کې 9 اویا او په پاکستان کې 15% زیات سوی دی. په پېښور کې میشت پروفیسر ډاکټر ګوهر نن مشال ریډیو ټول چې په پاکستان کې د انټي بایوټیک په استعمال کې د زیاتوالي درې مهمې وجه دي.
کومین وجه دا چې په دې کې دا ریګولیټری دغه نشته میکانیزم دا چې ډاکټر هم لیکي کمپیوټر هم لیکي نرس هم لیکي زموږ خلکو خپل لغم دی چې هغه په خپل ځان نه سیلف میډیکیشن څه څه وایي کنه جی. نو چې خېټه خراب شي نو هغه بس دا انټي بایوټیک خورم ته خېټه هم انټي بایوټیک خورم. اگر چې دی اکثر بیماروں کے اینٹی بایوٹک رول نہ بھی اچھوک اینٹی بایوٹک جوڑی نو آگے ہم دا ڈاکٹران بوتیم سے برائب کئی اور سیدھا اینٹی بایوٹک غیر ضروری طور پر نکلے شی زکا جی پا پاکستان کی دے سے ریگولیٹری میکینزم دے مخنی میں نشتا دا حکومت طرف نہ یا دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ طرف نہ یا دا طرف نہ اس کس میں مخنی میں نشی کی دے.
دا چیڑنی سائنس پوہان وائی باید ہیوادونا پر متبادل علاج پاکی نظام او ویکسین ورکولو کې زیاته سرمایه ولګوي. د نېشنل اکیډمي اف ساينسز په مجله کې د دوشنبه په ورځ خبرې شوی د دې څېړنې لیکوالان وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال په زیاتېدو دی او انټي بایوټیک چوار لمخه د جراثیمو له مزاحمت سره مخامخ دي نو شای دا مزاحمت نور هم زیات سي.
د انټي بایوټیک دوایانو د استعمال او په دې لړ کې د قوانینو په اړه مې د خبرو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب رو سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې یو نوې سروې راغلی ده د دغه سروې تر مخه وایي چې د دنیا په شپږ اویا ملکونو کې انټي بایوټیک چې کوم دي د هغې استعمال ډېر زیات شوی دی او په دې کې بیا د پاکستان او بیا د خیبر پښتونخوا کې د دې استعمال زیات شوی دی. پښتنه مې دا ده چې آیا یو خود د انټي بایوټیک د استعمال د زیاتېدو وجه څه ده او بل دغه لته کې د دې په اړه رول د ریګولیشن شته
چې به مقصد د انټي بایوټیک استعمال چې کوم دی هغه د هغه مخنیوي وکړي شي. دې اکلا د سروې چې تاسو کوم وی دا یو سروې شوی دا او په دې کې د فیګرز کومه ته اگزیکټلی نه دی یاد خو سم اور دی ده ما خیال چې هم دغه بوي او غم دادې چې سکل خلق پوها خلق نالیجیبل خلق او کم چې د مات سره تړلې خلق دي کم چې صحیح ډایګنوزیس وکي او داغې نه پس نسخه لیکي داغوی چریم داسې نه کوي چې بلا ضرورت انټي بایوټیک ولیکي. خو زموږ بدقسمتی دا ده چې دیوال شاته د اسپتال د دیوال شاته کې تیر شو نام ډاکټر شو اسپتال کې چوکیدار شو نو هم ډاکټر شو د کلی ملا دی نو هم ډاکټر شو او د کلی استاد دی نو هم ډاکټر شو. نو غم دا دی چې یو بین پہ شتا ریگولیشن شتا او غم دا دی چې سیټ اپ داسې دی چې بعضې حالاتو کې دا خلک کنټرول کیږي نه پرچی مور کړی شي هغوی چالان هم شي هغوی غم شي نو دا خلک چې کوم دی د دې د انټي بایوټیک د استعمال په طریقه نه پوهېږي او دړه دړ چې کوم دی هر مریض ته هر ماشوم ته هر زنانه ته بلا وجه انټي بایوټیک لګي.
ډاکټر صاحب د اولس د پوهاوي د پاره دغه چې مونږ دا بی احتیاطه انټي بایوټیک استعمالو یا د دې پورا کورس د یو دوایي کورس دولس ګولایوي یا لس ګولایوي یا شل ګولایوي هغه کوم نه استعمالو نو انسان سره وسو شي.
اصل کې خبره دا ده چې انسان خپل مدافعتي نظام داسې وي چې کفر اس کې بیمارم شي د ریسټ کې یو خړ ډای تخلي نو دینه خو انټي بایوټیک نشته دي ټیک شه په نوم خو خوراک انټي بایوټیک نه دی خو ریسټ او خو نیوټریشن نیوټریشن بذاته خود چې دی امیونټی پیدا کړي
جی
اچھا امیونټی پیدا کړي نو دا بکټیریا د وجلو نه د وجلو د پاره چې کوم انټی بایوټیک موږ استعمالو دغه دا بکټیریا مړ کوي او چې بدن خپل امیونټی خي نو هغه د بکټیریا یا د جراثیمو یا د وایرسو هغه طاقت په ځای ونیوي هغه مخکې بوتلو ته نه بوزي کم کې چې اگر بدن ته نقصان ورکول غواړي
جی
نو په دی وجه باندې چې انسان په خپل باندې حاوی وي او د صحت تندرست وي نو کدی چې لیک ډیر بیمار شي او ډیر استو کی نو بلداري صفا ماحول صفا نیوټریشن او صفا او لګ ریسټ سره کی نو هغه بیماری سره لګ ډیر تبه ټوخه مخه داسې جن چکم دی هغه په خپل خدای پاک برابر لری کی د بدن نه
په خیبر پختونخوا کې په خاصه توګه باندې د دوایانو د استعمال د پاره چې کوم قوانين جوړ دي په هغه قوانینو کې د انټي بایوټیک د لیکلو یو ډاکټر کاغلی کی او بیا د یو دکان نه د اغستو په لړ کې چې کوم قوانين دي هغه فالو کیږي
اسی قانون خوشته دی او میډیکل ایتکس هم شته د ډاکټر لپاره هم شته د سٹور کیپر لپاره هم شته د فارماسیست لپاره هم شته او چې کوم نسخه ډاکټر ولي کی او هغه په صحیح توګه هغه ته لپاره پکار وی کوم چې دا مریض وی دا تشخیص نه پس دې کوم نسخه دی کی نو هغه په داسې یو دغه باندې لیکل غواړي چې هغه د دستخط شو دی هغه ته مهر لګېدلی او هغه چې کوم دکان ته لاړ شي نو چا پې پوهیږي اوس د نوي دغه مطابق اوس بلو زمونږ یو انفارمل میټینګ وو پای کې دا خبره موږ ذکر کړه چې ټول ډاکټران ته دا لیکل دا خبره کول غواړي وځه کول غواړي چې دې یو صفا صفا لیکل کوي یو دې ته صحیح دستخط کوي او بل دا یې سره د تشخیص باره کې چې د دسې بیماری ده داغه صحیح ائیډنټیفیکیشن یا لیکل کوي ډایګنوزس سره دي کی
ډاکټر صاحب په خیبر پختونخوا کې لکه د نور دنیا په شان د نور پاکستان په شان د دغه سي کوکس یا د دغه سي خلکو چې هغه ماهر نه دي د صحت په دې بڼه کې هغه ته د صحت باره کې معلومات نشته تاسو به کول چیرې یو کس د هسپتال شاتم تیر شي غزان له یو کلینیک ولو کې د دې لپاره د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې په پخوا د صحت انسپکټرانو هغه بتله هغه د دکانونو کته خلک به کته اوس هغه نظام شته او دا هغه نظام د لاري په دغه سي خلکو باندې چک شته
او بالکل شته دی اوس هم شته دی اوس زمونږ د ډي ټو دفتر کې چې کوم ډرګ انسپکټرز دي او کوم د مخنیوي لپاره خلک ته هغه سټاف شته او خو باقي هغه سره وي جرمانه کیږي مو په هغه کیسونو په کورس کې چليږي او هغه باقاعده ایون دې پورې چې باید خلک دا هغه دکان سیل شي او قید هم متاورول شي خدای دا اوس دا اختیار چې کوم دی د نوي نظام په حواله سره هیلت کیر کمیشن ته وی په پروینشل لیول باندې یو کمیشن جوړ شوی دی دا هر ساغي دا حواله شو هغه بعد نیکسټ منت نه باقاعده سرکار شروع کی ځکه چې دا د هغه د سټرنتننګ او د پریلیمینری سټیجز کم چې اوس لګیا دی ان شاء الله هغه سټرنتن کیږي او دیو په ټول صبح کې چې کوم مال پریکټس وکړي کر پرایویټ سیکٹر ایون هغه به ریګولیټ کړي دا څنګه د پبلک سیکٹر کم چې به چوز نه والي د ټرشي کیر هسپتال پورې چې کوم نظام په صحیح طریقې سره نه چلیږي نو هغه به ټول ریګولیټ کړي یو خاص سټانډرډ دې داغي مطابق به ګوري او کاغذ داغي نه کم وي نو بیا هغه ته لایسنس ورکړي او څه ډیسکریپنسی وی څه کمی پکې وی نو هغه ته آشن سزا ورکوي
ډاکټر صاحب کم دکانداران لکه زه یو کس یم زه ورغم یو دکان نه زور تم چې ماته یو انټي بایوټیک یو ګولې راکا یا یو داسې ګولې راکا چې هغه بغیر د ډاکټر د نسخې نه ورکول من دي او یا د ډاکټر د نسخې نه بغیر ورکول غیر قانوني دي نو که یو دکاندار داسې پریکټس کوي په هغه باندې د قانون اطلاق کیږي او هغه سزا ورکړي شي
باقاعد گیا سارا ځکه چې دا نه دے سڑی تا دا حق حاصل لے چی دے لارشی او بغیر نسخے دا دغو غواڑی دا دے تا سیلف میڈیکیشن ہوئی یا سیلف پرچیز آف میڈیسن دا خپل ضرورت تا پارا او نه هغه خرسا ان کی تا دا اجازہ شتا چی بغیر نسخے دے یا انٹی بایوٹک ورکی یا نور دا سے گولے ورکی کم چی دے صحت تا پارا پکاوی پدیوان خب آخر دا ریگولیشن شتا دے او جسوک د دې ثبوت سره د دې ثبوت شي او دا سه حرکت کین راغی د پاره هغه پینلایز کیږي یا سزا ورته ملويږي جرمانی په شکل کې هم او د قید په شکل کې هم او داغه دکان چې کم دی هغه سیل کول په شکل کې
بل ډاکټر صاحب پټول نړی کې پټول دنیا کې د نسخي یو خپل مودی یو خپل عمرې یو نسخه یو مریض ته ولیکل شي په هغه نسخه غا دوی واخلي بیا د هغې نه پس په پاکستان کې په خاص توګه په قبایلی سیمو کې په خیبر پختونخوا کې دا پریکټس ته چې هماغه نسخه بیا او ماغه دکاندار ته یو څه مال دا دوی راکا تاسو ولسته دا ویل غواړي چې داسې قوانين شته چې د نسخه خپل عمرې په هغه باندې دوباره ته نشي اغسته دا هم غیر قانوني دي
دګي یو دوه خبرې یو خدادا چې هغه نسخې د پاسه موږ دا ودی کو چې په دوه هفته پس راشه
جی
نو ګورو چې دا مریض د دې سره څومره خښوي دی یا دې دواې په اثر کړی دی کړی دی نو کومه حد پوري کړی دی
هغه چې دوباره مونږ دا فیډبیک یا فالو اپ دته وایو چې هغه راشي نو هغه مونږ تخپل حال وای نو مونږ هغه نسخه کې کمی زیاتی راوړو. بعضی دغه دای چې بعضی نسخه داسي چې هغه انسکل خلکو لیکلي او غیر ضروری ادویات پاره کې داسي وي چې دا هغه سره بدن چې کوم دی عادت شي یا هیبیچویټ شي نو هغه هغه یو قسم له نشه شي نو هغه هغه باقیت کې سره استعمالوي.
جی
دې کې باعث زنه داسي انالجیسی کو ته مونږ وایو او سره سره سٹیرائیډ مونږ وایو.
جی
نو باز ټایم مونږ دې مریضان ته وایو چې مهرباني وکړئ تاسو بیا بیا واپس راشه یا دا ډاکټر ته وایي یا هیلث کیر پرووایډر وایي ته وایي چې تاسو به دونو ورځ پس راشه ځکه چې دا باز دوایانه مونږ بندو ځکه چې کفرس کو دی او خاص د وخت نه هغه زیات استعمال شي نو د بدن کې دا د نقصانات پیدا کیږي.
په خیبر پختونخوا ترڅنګ په کلیوالو سیمو کې او په قبایلی سیمو کې داسې دوایانو کمپنیانې دي چې هغوی ډاکټرانو ته ورځي، هغوی ته څه ګفټونه او څه تحفې ورکوي او د هغې په بنیاد باندې هغوی خپل دوایان او خپل میډیسن د هغه ډاکټرانو د لارې لیکي او بیا هغې ته مخامخ یو دوکان یې هغې ته ورکړی مې. آیا په خیبر پختونخوا کې داسې کم یو لیست شته چې دغه لیست